مشال راډیو دا د محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرو. د پاکستان کورونو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفترونه تړلې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو شبکې ډنګې کړل شوې دي او د پیسو نړیوال صندوق د اختلافاتو له کبله د یونان د پورونو له خبرو وتلی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلې دي. کورونو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی دی او ویلي دی چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر ضد په نتیجه کې تړلې ده. په پاکستان کې د کورونو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ادارې کارکوونکو ته په 15 ورځو کې د هیواد پرېښودو ویلي. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د ادارې بیګار رسنیو ته ویل د حکومت دې اقدام دوی زخت اندېښمن کړی دي او دا چې د پاکستان په دفتر کې له دوی سره یوازې پاکستانیان کار کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. شریف وویل په هیڅ صورت به پر خپله خاوره د وسلوالو پټنځایونه پرې نږدي. دوی ویل د عملیاتو له کبله وسلوال کمزوري شوي دي خو اسلام آباد ته لا هم ډیر کار پاتې دی ځکه چې حکومت د نسلي او فرقیز تاوتریخوالي پر ضد هم اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډیره ښه شوې ده. تیر مازیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي.
زما په فکر بیرته منظم شوی نه دی. ولی د هغوی د موجودګۍ نښې شته او زموږ پولیس او پوځ په قبایلي او بندوبستي سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوځ په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي.
تیره ورځ د فرنټیر ریزرو پولیسو د یو مشر پر ګاډي په ځانمرګي برید کې دوه پولیسان او یو لسی وګړی وژل شوی وو. په پېښه کې د چارواکي ملک طارق په ګډون څلور پولیسان ژوبل شوي هم ول. وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې وه. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی لسلا ورونو ته په 2012 زیږدیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسی جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. بیګا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. دا ورونه به د نیویارک ښار په شاوخوا کې په بایسیکل ګرځېدل چې په دقیقه توګه د برید اهداف معلوم کړي. 22 رئیس قاضي او 23 شهریار قاضي امریکایي وګړي دي او د مارچ په میاشت کې د ترهګرۍ د تورونو اعتراف کړی وو. پر دواړو تور پورې شوی و چې د عامه وژنې وسلې په استعمال سره د القاعدې مرستې کولو هڅه کوي خو دوی هیڅکله برید نه و کړی. رئیس قاضي پلټونکو ته ویلي ول چې په نیویارک کې به په بایسیکل ګرځېده چې د برید هدف معلوم کړي او له خلکو به یې په ټایمز، څلور لاره، وال سټریټ او د نیویارک ښار په ځینو تھیټرونو کې د ګڼې ګوڼې پوښتنه کوله. د پکتیکا چارواکي وایي د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 1.5 ارب ماین جوړونکي وژل شوي دي. د پکتیکا ولایت ویاند مخلص افغان بیګا مشال راډیو ته ویل دا عربان تیره ورځ د خوشامند په معروف خیلو کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې وژل شوي. وسلوالو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تیره ورځ یې اعلان وکړ چې د دوی په پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. IMF ویل دا کار ځکه کوي چې له اتنز سره ژور اختلافات لري. IMF دا ګام هغه مهال واخیست چې اروپایي ټولنې یونانی وزیر اعظم الکسس سیپراس ته وویل د خپل بے پیسو هیواد پراتلون کې د جواری نه کوي او د ورانون کې د والیه مخنیوي لپاره د مهمه پریکړه وکړي. یونان باید د رواني میاشتې تر پایه تړون ته ورسیږي، کنه نو د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 ارب یورو پور ستنولو په عمل کې له پاتې راتګ سره به دیوالیه شي. دا کار به پر یونان د پانګې یا سرمایې محدودیتونو او له یوروزونا د هغه هیواد ایستلو ته لار جوړه کړي. د ایم ایف ویاند ګری رایس بیگا ویل، موږ پر زیاتو مهمو مسئلو لوی اختلافات لرو. دوی ویل په دې وروستیو کې د دې اختلافاتو د ختمولو لپاره هیڅ پرمختګ نه دی شوی. رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. طارق عزیز تېره اونۍ په زندان کې مړ شو او مړی یې تېره ورځ د بغداد له هوایي ډګره ورک شوی دی. د عزیز لور زینب وایي مور یې ورته ویلي چې په عراق کې انتظار کاوه چې تابوت اردن ته یوسي چې دا پیښه وشوه. د اردن یوه چارواکي تصدیق کړی چې له بغداده پرونی وروستی پرواز بې له تابوته والوت. عراقي حکومت په سمدستي توګه پر دې موضوع تبصره نه ده کړې. او د امریکا استازو جرګې ولسمشر ته د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د جنګي واک ورکولو اقدام رد کړی دی. بېګا د استازو جرګې 231 غړو د دفاعي لګښتونو قانون د دې ترمیم پر ضد او 196 په حق کې رایه ورکړه. وروسته د دفاعي لګښتونو قانون منظور کړل شو. دا کار پر داسې مهال شوی چې پینټاګون ویل امریکا د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جنګېدو لپاره په عراق کې د نورو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفحه 621 کیلو هرتز اورئ. پاکستان کورنیو چارو وزارت د خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلو امر کړی. د پاکستان وزیر اعظم وایي د پوځي عملیاتو له کبله د وسلوالو شبکې ړنګې کړل شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هغه تاثر رد کړی چې ګواکې وسلوال بیا منظمېږي. په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې پر پولیسو بریدونه زیات شوي. د بلوچستان پولیس وایي د وسلوالو بریدونو پر مهال یې ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
پولیس د ګور زیات قربانۍ ورکړې دي.
او د قبایلی سیمو کې د سری میاشت یا هلال احمر کارکونکو وایي دوی ګڼو خلکو ته مرستې رسوي.
په خیبر جنسې کې موږ په تقریبا 60,000 خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو.
سندري هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن دفتر تړلی دی. کورنیو چارو وزارت بیگانه وخته په یو بیان کې پر دې ادارې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تور پورې کړی او ویلي دي چې دا اداره د استخباراتي معلوماتو پر اساس تړلې ده. سیف د چلډرن د پاکستاني حکومت پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. زبیح شفق معلومات راکوي.
د پاکستان امنیتی مقاماتو د هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د یوې نړیوالې غیر دولتي خیریه موسسې سیف د چلډرن مرکزی دفتر تړلی او د دې موسسې ټولو بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له دې هیواد د وتلو امر کړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د موسسې په یو شمېر هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د پاکستان ضد ګڼل کېږي او په خبره چې د موسسې د تړلو پرېکړه د پاکستان د استخباراتي ادارو د راپورونو پر بنسټ کړې ده. د اسلام آباد یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنې نومې واخیستل شي وایي چې په دې ښار کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو دغه غیر دولتي موسسې دفتر د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په امر مهر لاک کړی او بهرنیو کارمندانو ته ژر تر ژره له پاکستانه د وتلو امر کړی دی. په عین حال کې د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د خیریه موسسې په دې هیواد کې د پاکستان د ملي ګټو ضد فعالیتونو کې لاس درلود او په خبره یې چې امنیتي او استخباراتي ادارو له ډېرې مودې راهیسې په دې هیواد کې دغه نړیوالې خیریه موسسې فعالیتونه څارل. د سیف د چلډرن په نامه دغه غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي له 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول چې په دې لړ کې تر دې دمه د دې هیواد د زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستی کړی دی. دا په 1300 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د خیریه موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته له دې هیواد د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل اپریدي سره د اړیکو په لرلو تورنه شوې وه چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د واکسین جعلي کمپاین چلولی و. خو د دغه موسسې چارواکو هغه مهال پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي ول او له ډاکټر شکیل اپریدي سره یې د هېڅ ډول اړیکو نه لرلو ټینګار کړی و.
د زبی شفق رپورټ مو اوریده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختم کړل شوې دي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سخت دریځې او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې د پاکستان د سفارتکارانو غونډې ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې هغه تېره میاشت په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی ته ویلي وو چې د افغانستان دښمن د پاکستان دوست نشي کېدی او ښه او بد وسله وال نشته، بلکې موږ به د ټولو خلاف مقابله کول وي. د دې په وینا موږ د دې اصل اظهار کړی چې خپل مشترکه دشمن خلاف به په یو ځای جنگ کوو، کم چې ترهګری ده. موږ افغانستان ته ویلي دي چې ستاسو خبره دې د پاکستان خلاف استعمال نشي او موږ به دا یقیني جوړوو چې وسلوال خپل پټنځایونه زموږ په ځمکه جوړ نه کړي. وزیر اعظم په وینا چې اپریشن سروې از نه د وسلوالو نیټورک ختم شوی، د هغوی د نگرانۍ نظام تباه کړی شوی دی او حمایت کوونکي کمزوري شوي دي. وزیر اعظم په سفارتکارانو زور ورکړو چې هغوی د پاکستان سرمایه کاری، تجارت او پیداوار لپاره د یو ښه ځای په حیث وړاندې کوي. وزیر اعظم په وینا چې د هندوستان د سیاسي مشرولۍ اوسني غیر ذمهداره بیانونو نه د دواړو ملکونو ترمنځ د مفاهمت فضا متاثره شوه. دی وایي د هندوستان سیاسي مشرولۍ غیر ذمهدارانه او غیر دانشمندانه بیانونو نه ټول قوم ته مایوسي شوې ده. د بیانونو نه فضا نوره هم خرابېږي، کم چې به موږ د امن او استحکام د مقصد نه لرې بوزي. موږ به د خپلو مفاداتو په هر قیمت دفاع کوو. دا پیغام دې په واضح توګه واورېدل شي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د تېرې نهې په ورځ په دوشنبه کې د ملګرو ملتونو په سیکرټری جنرال یې زور ورکړی چې هغه دې په منطقه کې د امن ودې لپاره خپل مؤثره کردار ولوبوي. د چین او پاکستان ترمنځ اقتصادي راهداري په اړه وزیر اعظم وویل چې د تاریخي منصوبې په اړه د سفارتکارانو خلکو ته آگاهي ورکړي او په دې لړ کې د غلط فهمیانې لرې کړي.
رابع اکرم خان رپورٹ مو اوریده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هغه تاثر ناسم ګرځولی چې ګواکې وسلوالې ډلې د بیا منظمېدو په حال کې دي. تیر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شوي او دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته ویل د تیرو کلونو پرتله اوس امنیت ښه شوی دی. د خیبر پختونخوا پولیسو مشر ناصر خان دورانی وویل دوی په ښاري سیمو کې د پټو شویو وسلوالو پر ضد کار روایي کوي. د تېرې ورځې په برید کې دوه پولیسان او یو ولسي وګړی وژل شوی و. له پېښوره غلام غوث معلومات راکوي.
تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د دوو پولیس اهلکارو لال بادر او ابرار حسین د جنازې د مونځ وروسته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نه چې کله خبریالانو پوښتنه وکړه چې په قبایلي سیمو کې د لوی کچې د پوځي عملیاتو وروسته آیا اوس هم وسلوال دومره منظم دي چې خپل هدف ته په رسیدو کې بریا ترلاسه کوي، نو په جواب کې نوموړي وویل زما په فکر بیرته منظم شوي دی، ولید هغوی د موجودګۍ نخښته او زمونږ پولیس او پوز په قبایلی او بندوبستی سیمو کې په هغو پسې ورپسې دي او په صوبه کې پولیس او پوز په ګډه د هغوی په ضد کاروایانې کوي. موږ ته په نظر راځي او تاسې ته به هم په نظر راځي چې د مخکې کلونو په نسبت اوس ډېر فرق راغلی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر خان دورانی له خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې په قبایلي سیمو کې د کامیابو پوځي عملیاتو له وجې وسلوال په تیښته دي او ځینې وسلوالو په ښارونو کې ځانونه پټ کړي دي، خو د هغو په ضد هم عملیات روان دي.
آرمی کو اور سیکورټی فورسز کو بڑی کامیابی ہوئی ہے.
هغلته کې پوز او نورو امنیتی ادارو بریا ترلاسه کړې ده. قبایلي سیمو کې ځینې وسلوال وژل شوي دي او ځینې د هغه ځایونه تښتېدلي دي او د تیښتې وروسته هغوی داسې ځایونو ته تللي دي چېرته چې ښارونه دي او خلک پکې په ګڼ شمېر کې اوسېږي. یوې ډلې د دې تازه پیښې ذمهواري هم قبوله کړې ده او د برید کوونکي تصویر یې هم خپور کړی دی او تاسې سره به هم هغه تصویر موجود وي. د دغې په بنیاد به هم موږ پلټنې کوو، ولې موږ ځینې وسلوالې ډلې معلوم کړې دي چې په دې تازه هدف کې لاس لري او د هغوی زنی خلق مونږ سره د مخکینه گرفتار هم دي
گرفتار بھی ہمارے پاس ہیں
بلې خواته د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی د پیخه د اپریشن ضربی اعظم خیبر ون او خیبر ٹو په نوم د پوځي عملیاتو عکس العمل ګرځولې دي او ویلې دي چې په هر قیمت به ترهګر او د ترهګرو پټن ځایونه ختمول شي تیر ورځ په حیات آباد کې د فرنټیر ریزرو پولیسو د ډیپټی کمانډنټ ملک طارق پګاړي په ځانمرګي برید کې دوه پولیس اهلکار او یو عام وګړی وژل شوی وو او د کمانډنټ ملک طارق ترڅنګ څلور نور پولیس والا او دوه نور عام وګړي په دې پیښه کې جوړل شوی دي
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
اوردونکو د نننۍ ورځې د ونیزو خبرونو حال مو واورید په راتلونکي غړې کې روښانه مستقبل خبرونه در خبرو په بلوچستان کې په تیر شاوخوا یو ونې کې په وسلوالو بریدونو کې 8 پولیسان وژل شوی دي د وځ یو شمیر پولیسان اندېښمن کړي دي او وايي باید استخباراتي ادارې د بریدونو مخنیوي لپاره خپل رول ولوبوي دوی ګیله وکړه چې په بریدونو کې د وژل کېدو یا ژوبلېدو په صورت کې ورته حکومت د ډېر خنډ او ځنډ وروسته تاوان ورکوي د مشال راډیو خبریال نیاز مساخیل په یو تاڼه کې له دوو پولیسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی
یو پولیس سپاهی عبدالباسط پر پولیسانو بریدونو اندېښمن کړی دی د ده په خبره له پولیسو سره سره استخباراتي ادارو ته هم په دغه اړه رول لوبول پکار دی
لازمي خو نه چې پولیس امنامان راول یا لاین اډمنستریشن کامیاب کی په دې کې پکار داري چې لاین انفورسمنت چې کوم ایجنسیانې دي هغه بای چې پرپرانان داس خپل کردار ادا کړي پولیس د ګور زیات قربانیان ورکړي دي خالي واضح مثال داري په پښتون آباد کې زموږ ځوانان شهیدان شو چاغه مشکوک کسان لغی شاته تلیو روانو شاته نور کسان سره لیدین سکرانه ټارګټ کړ
یو بل پولیس سپاهی فضل رحمان ویل چې یو خواته د ناامنی پیشي او بل خواته د دوی بے اندازي ستړیا
ډیوټیان سیزن مره تقریبا د خلکو 12 غنټي مره د 12 14 16 غنټي د ورځې ډیوټیان دي ریسټ نشته بالکل یو ورځم ریسټ نشته او تنخوا تاسو کم چټیان درکې هغه هم ته بازاري باندې خغه چټیان
پولیس سپاهی عبدالباسط دامنی چې د ګریو پیشو سره مخامخېدو په صورت کې حکومت د دوی کورنیو ته معاوضه ورکوي مګر
ځوان شهید سو ځوان شهید سو دا سړی چې وزي ای جی آفیس سره په بغار بغار به الټه به دی برته هلته خپل شهید خپل فنډ دی خپل دغه دی هغه به مالته د رشوت ورکوي بیا به دی خپل چې دی خپل پیسې په سل زلالت به وصولوي 30 لاکھ روپیه وي 30 لاکھ روپیه به دی 5 لاکھ روپیه به لازمي ای جی آفیس ورته ورمني بیا به 25 لاکھ روپیه به کم او بیوه چې د قطب به ملاویږي
بلوچستان کې پولیس سپایان کيو خواته پر دوی سي پسې بریدونو اندېښمن کړي دي خو بلخوا دوی هلمن هم دی
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سری میاشتیا هلال احمر ادارې د قبایلی سیمو څنګه له 2000 زیږیز کال راهیسې په هغو سیمو کې د طبیعي یا قدرتي ناورینونو نامنه او جګړو ځپلو د بیا با آبادی او بحالی لپاره کار کوي د دې ادارې د قبایلی سیمو څنګه یو مشر توفیل خان مشال راډیو ته د خیبر کډوالو ستنېدو په اړه معلومات ورکړي له نوموړي سره فرهاد شینواری خبرې کړې دي او له دې پوښتلې چې دوی د کډوالو څه ډول مرسته کوي
دې باره کې مونږه د ورلد فوډ پروګرام چې د اقوام متحده یو اداره ده هغه سره مونږه اګریمنت شوی دي د نارت شمالي وزیرستان چې کوم خلک د الته کې مونږ د خوراک تقسیم شروع کړی دی په بنو کې نو هغه کې مونږه تقریبا اوس پورې تقریبا 2 لک خلکو ته مونږه د خوراک چې کوم دی سامان هغه مهیا کړی دی د منتلي راشن دی هغه هر میاشت ملاویږي او په خیبر جنس کې مونږه په 13 میاشت کې په اپریل کې دغه شروع کړل د فوډ دوا زمونږه میل ورلد فوډ چې کوم دی په باړه کې او ورسره کلنګا دویم هب دی الته کې مونږه تقریبا شل زره خاندانونو ته د خوراک سامان ورکو
په دې خوراک سامان کې څه شامل یو
اوړو مونږ ورکو ورسره چې کوم دی تیل دی مالګه د ورسره او دال چې کوم دی هغه مونږ ورکو
په دې 13 ورځو کې داسې وکتل شول په مختلفو ځایونو کې چې دغه کډوالو خپل دغه خوراکي مواد چې کوم دی دا خرڅ کړل په بازارونو کې او دا شکایتونه کول چې دا خوراک نه دی او د معیار خنه دی
چې مونږ چې کوم خوراک ورکو د باقاعده دغه سرټیفیکیشن ورته وي شوی دی او خو هغه باوجود زبا د ساسو داسې کوم سوال دی دا بزه د خپل د متعلقه خلکو سره پاغه باندې ډیسکشن وکم خو زه د خبره په وضاحت سره دوباره کول غواړم چې خوراک باقاعده سرټیفاید خوراک دی
په قبایلو کې مو د صحت بنیادی مرکزونو د خلاصولو لپاره سهل زل شته
دی بره کې یو تاسو چې مونږ 2002 کې په تورخم کې چې کوم دی یو بنیادی لکه بیسیک هیلث یونټ چې ورته وي بنیادی طبي مرکز هغه مونږ جوړ کړی دی او هغه اوس پر روان دی زمونږ سره فیمیل ډاکټر مونږ سره یو ډېر غټ ایسټ تل تک چې مونږ سره فیمیل ډاکټر دا میل ډاکټر دی باقاعده ایم بی بی ایس ډیگری دی ورسره وسره پیرامیډیک سټاف ته مونږ فری دوایې ورکو زمونږ دې وخت کې ایجنسی برانچز دی په محمد ایجنسی کې په باجوړ ایجنسی کې او ان شاء الله پدیمه اشکی په دې دغه کې ټول ریکروټمنټ وغیرہ مکمل شو په ساوث وزیرستان کې په کورم ایجنسی کې زمونږ پروګرام شته خبره بیا به اکی تراشي چې راک فنډز مونږ سره اویلیبل دي نو یقینا چې مونږ به بیسیک هیلث یونټ د کولاولو خپل بھرپور کوشش کوو ځکه چې دا غي ضرورت ډېر زیات دي نیډز ډېر زیات دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی وریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردون کو دامه د ډیور رادیو خبرتیا واوریده د محل تاسو مشال رادیو ته غوږیاس موږ یک په منځنۍ سپ شپک 22 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري په دې ورستیو کې د هندو پاکستان اړیکی بیا خړپړ شوی یا د تناو کار شوی دی د دواړو هیوادونو چارواکي د یو بل پر ضد بیانونه ورکوي د بیلګې په توګه پاکستان پر هند تور پورې کړی چې د افغانستان له لارې په پاکستان کې نامنی خپروي بیا هندي وزیر اعظم نریندر مودي د بنگلاديش سفر پر مهال پر پاکستان د ترهګرۍ خپرولو تور پورې کړ د مشال راډیو خبریال مجید بابر د سیمه ایزو چارو لپو ایمل خټکه پوښتنه کړې چې د اړیکو د خړپړتیا وجوهات څه دي
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستانو په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې هغه مذاکرات چې دی نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د اودیت کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات وکړو دا غو ملاقات چې بانه کو او دا فیصله اندو کچې زمونږه په نور مذاکرات د کنه کیږي چې تر څو موږ مذاکرات په بل طرف سره زمونږه مخالفین سره دای چې نو خبرې ترې کوي
ایمل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودي د پاره یو اندرونی سیاسي پوینټ سکورینګ دی
نو سیاسي ګټه به وي خو د دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغاني پاکستان خاوره د افغانستان خاوره پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا غینه پس چې څومره غټي پیښه شوې نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانونو لاس لري او د او چې خپل کې او خطرور کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردي دوالو د پاره به موږ دهشتګردي استعمالو بیا خطرور کې چې کله نریندر مودي د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش تورې دوران هم هغه ډېر داسې خبرو کې چې هغه سره دغه تاوتری خاله نور زیات رالو دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جمو کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوی تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دینو التکې ځنې علي ځلې شروع کړې دي نو دغه ټول خبرې دي چې دې طرف ته اشاره کوي چې دوړو ملکونو مې چې کې دي چې دا تاوتری خاله نور هم زیات
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکېچ راغو نو همیشه به نړیوال قوتونه یا سیمه ایز قوتونه به د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله هغه هڅه اوس نه ښکاري
نه هغه څه شته خو په هغه لوړه پیمانه باندې نشته او دا یې وجه دا ده ټولو کې زیات کوشش بچ دی امریکا کولو اوس د افغانستان چې دنو دین سره تعلقات کشوي دي د پاکستان سره تعلقات کشوي دي او هغه ته پته ده چې د دوړو ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبر ہے کہ مخکې وروسته په امریکا را دانګي خبرو اترو د پاره ځکه چې هغه دوړو سره ښه تعلقات لري او بیا که تاسو ته پتی وي تېرو ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتي چارو کې ډېر مخکې تللي دي. نو لازمي خبره ده چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه به غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات نه شي.
ایمل خټک صاحب، تاسو څه ګڼئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازی پورې محدود ده؟
ګوره جی، زما په خیال باندې خبره به دې بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي. خو ما ته نه ښکاري چې دواړو ملکونو منځ کې داسې مخ په مخ جنګ وشي. البته دواړه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره، یو بل والو لپاره، هغه یې خپل پراکسی چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کوي چې هغه د هغوی جنګ چې دی نو وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اردون کو تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. زموږ ټولې خبرونې تاسو پر فیسبوک پاڼه باندې هم موږ د خبرونه او شننې او تبصرې در سره شریکو. هلته ورشي، ټول خبرونه، رپورټونه، ویډیوګانې هم هملته موجود دي. همدارس په ویب سایټ باندې هم ویډیوګانې او غږیزې خبرونې موجود دي. الماس خان خلیل په غږ دا سندره اورو، تر هغې وروسته بیا تاسو ته راځو. مشال راډیو ته غواګیا سلام پښتونخوا خبرونه ده او وسم په خبر کې نه نیمه په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن فنډ دفتر تړلی دی. سیف د چلډرن د پاکستاني چارواکو پر دې ګام شدید انتقاد کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د وسلوالو ډلو شبکې ختمې شوې دي. تېر ماښام په اسلام آباد کې د ډیپلوماټانو یوې غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل له افغانستان سره نږدې اړیکې لري او دواړه هیوادونه په ګډه د سختدریځۍ او وسلوالۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د تیرو کلونو پرتله اوس د امنیت وضع ډېره ښه شوې. تېر مازدیګر د پېښور حیات آباد په ځانمرګي برید کې د وژل شویو دوو پولیسانو تر جنازې وروسته خټک خبریالانو ته وویل دا سمه نه ده چې ګواکې وسلوال بیا د منظمېدو په حال کې دي. په امریکا کې یو عدالت دوه پاکستانی ولسله ورونو ته په 2012 زیږیز کال کې په نیویارک ښار کې د بمی چاودنې د سیسي جوړولو په تور د بند سخته سزا اورولې ده. میگا په فلوریډا کې یو وفاقي یا فدرالي عدالت رئیس قاضي ته د 15 او شهریار قاضي ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. د پکتیکا چارواکي وایي تېره ورځ د هغه ولایت په خوشامند ولسوالۍ کې شاوخوا 10 عرب ماین جوړوونکي وژلې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF په حیرانوونکي ډول د یونان د پورونو په اړه خطر زیات کړ او تېره ورځ یې اعلان وکړ چې دوی پلاوی په برسلز کې روانې خبرې پرېږدي او کور ته ستنېږي. او رپورټونه وایي د عراق پخوانی واکمن صدام حسین د نږدې ملګري طارق عزیز مړی هغه مهال ورک شوی چې اردن ته یې د ښخولو لپاره روان کړی و. مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د هندي وزیر اعظم په بیانونو باندې لیکلي چې پکې ایکسپریس ورځپاڼه د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي د بیانونو په ترڅ کې لیکي چې دا خبره له هیڅ چا پټه نه ده چې هند په دې منطقه کې لوی قوت جوړېدل غواړي او هم په دې وجه له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان پر ضد جارحانه پالیسي خپله کړې ده او د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي. د ادارې په وینا چې کله نه نریندرا مودي برسر اقتدار راغی نو پاکستان تمه لرله چې اوس به د هند او پاکستان ترمنځ ټولې شخړې هوارې شي. خرور دا خبره څرګندېده چې مودي هم لکه د نورو مشرانو په څیر له پاکستان سره ښه تعلقات نه غواړي. اداریا اخیری کې لیکي په داسې صورتحال کې د نړیوالې ورورولۍ فرض جوړیږي چې هغوی د هند د جارحانه پالیسۍ نوټس واخلي او هند ته خبرداری ورکړي چې منطقه کې د ګډوډي پیدا کولو نه ډډه وکړي. بل پلو د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي چې د پاکستان استخباراتي ادارې سره د مفاهمتي یادښت لاسلیک کولو وروسته په افغان ولسمشر اشرف غنی لوی دباو راغلی او د هغه دباو کمولو لپاره نوموړي د تیر ولسمشر پرنګ د پاکستان په ضد بیانونه شروع کړي دي او وایي پاکستان د افغانستان په ضد غیر اعلانیه جنگ کوي او د طالبانو سره د جوړجاړي نه مخکې به د پاکستان سره خبرې کول وي. دریا مخکې لیکي چې د افغانستان امن او قلاري لپاره د پاکستان کوششونه د چانه پټ نه دي او بلې دا چې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکراتو لړکې هم پاکستان لوی کردار ادا کړي. دریا اخیری کې وایي چې د یو ګاونډ دی په هیڅ پاکستان سره خبرې کول او معاملې صفا کول ښه خبره ده خو باید چې د تیر افغان ولسمشر په پالیسو او نقشه قدم لاړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې ویلي په پاکستان کې آفتاب بهادر مسیح ته د 15 کلنۍ په عمر کې د جرم کولو په تور د مرګ سزا ورکړل شوه. د ادارې په پاکستان کې د مرګ سزاګانو پر رواني لړۍ د اندېښنې ښودنه کړې ده. هلته برطانوي ورځپاڼه انډیپندنت لیکي په هغه هیواد کې په لومړي ځل یوه کس ته د یوې ښځې په زور ودولو په تور سزا واورول شوه. دې کس ته په برطانیا کې په زور د ودولو مخنیوي نوي قانون سره سم د بند سزا اورول شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
امنیسټي انټرنیشنل خپل دې رپورټ کې وایي په هغه جرم کې چې آفتاب مسیح د 15 کلونو په عمر کې کړی وو، پکې ورسره بل مبینه ملګری غلام مصطفی هم وو، او په اصل کې مصطفی ویلی وو چې آفتاب مسیح ورسره د جرم کې شامل وو، خو وروسته یې بیا دا هم ویلی وو چې د پولیس د تشدد له وجې د دې جرم اعتراف کړی دی. د دې دواړو کسانو پانسی په یو وخت ټاکل شوی وه، خو په اخیری وخت کې د مصطفی پانسی وځنډول شوه. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ډیوډ ګریفیتس وای دا ډیره د افسوس خبره ده چې آفتاب مسیح په هغه جرم کې د 10 کلونو نه ډیر قید تیر کړ، کوم چې هغه د تشدد له وجې منلی وو، او د دومره قید نه پس هم د پانسۍ نه بچ نه شو. نوموړي تل ویلي وو چې بې ګناه دی. امنیسټي انټرنیشنل خپل دی رپورټ کې وایي دا مهال په نړۍ کې یو سلسلویخت هیوادونو د مرګ د سزا قانون ختم کړی دی. یاد اداره وایي چې دوی به د مرګ د سزا مخالفت جاری ساتي، او په دې کې د حالاتو او واقعاتو یا د جرم نویت بهانه به ونه مني. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي 34 کلن اولنی تن دی چې په زور د ودونو خلاف د قانون سره مخ شو. په برتانیا کې د انساني حقونو لپاره کارکوونکي وایي په دې هیواد کې هر کال د 8000 نه تر 10000 پورې په زور ودونه کیږي. ورځپاڼه لیکي تیر کال د دغه ډول ودونو د مخنیوي لپاره برتانوي ادارې د 1218 کیسونو جاج واخیسته چې پکې د 8 هیوادونو نه ورغلي خلک ککړ وو. په دې کیسونو کې د 8% خلکو تعلق د پاکستان سره دی. د ورځپاڼې په وینا په دې مسله کې که یوې خواته د پاکستان دومره لویه شمیره د پام وړ ده، او په دې کې رسمونو او روایاتو ته کتنه مهمه ده، نو بلې خواته د دې ناوړه عمل په حق کې د مذهب د بې ځایه او غلط استعمال مخنیوی هم ډیر ضروري دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په ټوله نړۍ کې 80% خلک د نړیوالې تودوخې زیاتېدو اندېښمن کړي دي، او ډېر یې د دې مسالې د هواري لپاره د سختو اقداماتو غوښتنه کوي. دا خبره په یو نوې څېړنه کې راغلي. ملګري ملتونه غواړي د دې کال په وروستیو کې د دې څېړنې له نتایجو د نړیوال اقلیم یا آب و هوا په اړه د یو توافق په رامنځته کېدو کې کار واخلي. د رویټرز خبري اژانس له لیکنې مهمې برخې لا جملاندا اورو.
دا راپور له افغانستان څخه نیولې تر زیمبابوې پورې په 15 هیوادونو کې له 10000 کسانو سره د خبرو اترو پر بنسټ جوړ شوی. په دې کې په 36 کسانو د نړیوال اقلیم د لا تودېدو د مخنیوي لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه کړې، لکه له بادي او لمرینې انرژۍ څخه ډیر کار اخیستل او ځینې نور اقدامات. د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د ادارې مشره کریستینا فیګورس وایي د دې څېړنې نتایج په ټولو بېوزلو او بډایو هیوادونو کې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې د عام ملاتړ ثبوت دی، او د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو له هغه نړیوال توافق سره مرسته کوي چې ټاکل شوی د ډسمبر په میاشت کې به په پاریس کې وشي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د جرمني په بن ښار کې یوې خبري غونډې ته وویل اقدامات اوس ضروري دي. د جرمنی په بن ښار کې د 200 هیوادونو د استازو په ګډون د جون له لومړۍ نیټې راهیسې د نړۍ د اقلیمي بدلون په اړه خبرې اترې روانې دي چې تر پنج شنبې دوام کوي. په دې خبرو اترو کې د نړیوالې تودوخې د کنټرول په اړه په پاریس کې د کېدونکي توافق لپاره چې د دې کال په پای کې کیږي د یو چوکاټ په جوړولو کار روان دی. نوموړي وویل عامه نظر ډېر کله په تخنیکي جزئیاتو کې ورکو حکومتي مذاکره چانو له پامه غورځولې. په ټوله نړۍ کې د نظریو د اتحاد په نوم ادارې چې یوه برخه مالي بودیجه د فرانسې له حکومت څخه ترلاسه کړې دا څېړنه کړې. دوی وایي دا تر اوسه د اقلیم د تودوخې په اړه د عامه خلکو سره تر ټولو پراخې سلا مشورې دي چې کېږي. څېړنه د جون په 6 نیټه ترسره شوې چې په فیجي کې پیل شوې او د امریکا په متحده ایالاتو کې پای ته رسیدلې. د څېړنې نتایج ښیي په 90 کسان د اقلیم د بدلون په اړه ډېر اندېښمن دي، په 19 کسان بیا کم اندېښمن دي، او په 2 کسان د اقلیم د بدلون په اړه هیڅ اندېښنه نه لري او یا یې په اړه نظر نه لري. په 90 زیات کسان غواړي چې د پاریس په راتلونکي کانفرنس کې باید په قانوني توګه داسې یو الزامي هدف وټاکل شي چې تر 2000 میلادي کال پورې په نړۍ کې د ککړو ګازونو خپرېدل صفر ته ورسوي، څو په نړۍ کې د طبیعي آفاتو مخه ونیول شي، لکه د سخت ګرمۍ څپې، د سمندرونو د اوبو د سطحې پورته کېدل او نورې طبیعي پیښې. د چهارشنبه په ورځ خپور شوی دا رپورټ د هغه سل کسیزو غونډو پر بنسټ چمتو شوی چې په هر هیواد کې د ټولنې د بیلابیلو قشرونو څخه د راټولو شوو کسانو څخه جوړې شوې وي. برخوال وروسته له هغې چې د اقلیم د بدلون په اړه یې خپلو کې بحثونه کړي په دې اړه پوښتنو ته ځوابونه ویلي. د دې څېړنې یو تنظیمونکی بیرون بیرسټ وایي دا کمپاین نه وه او نه خلکو ته ویل شوي چې څه ډول فکر وکړي.
لاج بلد نمو د نړیوالې څېړنې مهمې برخې اورېدې. په دوبۍ کې له طالبانو سره د نارسمي غونډې ګډونوال وایي دا ډول ناستې به په افغانستان کې د سولې راوستو ته زمینه برابره کړي. د پنجشنبه یا زیارت پر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د دوبۍ د ناستې یوه ګډونوال وویل په غونډه کې له قطر څخه ورغلیو طالبانو او د افغانستان غیر حکومتي کسانو ګډون وکړ. دوی ویل دا ناستې د روانې میاشتې پر شپږمه او اوومه نیټه وشوې. تفصیل خان محمد سیند راکوي.
په دوبۍ کې له طالبانو سره د غیر رسمي ناستې ګډونوال هیله مند دي چې دا ناستې به وکړی شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ راتلونکو رسمي مذاکراتو ته زمینې برابرې او جنگ په سوله واړوي. د دې ناستې یو ګډونوال قطب الدین هلال د پنجشنبه په ورځ وویل چې دا ناسته د یو شمېر غیر دولتي افغانانو او له قطر څخه د راغلو طالبانو ترمنځ جوړه شوې وه. ښاغلي هلال وویل دواړو لورو په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته هیله مندي وښوده.
غیر رسمی مذاکرات تعداد ارونا کابل نتلی تعداد طالبان ارونا دے قطر نہ راغلی ہوں مذاکرات ٹول دیدی دی پارا چنگا مخنوائی وشی اور چخصم صلح تو رسی خدا دیدی سرگند ون کے ویچے ٹول افغانا د طالبانو په شمول صلح ته لیواله دي.
خاغلی هلال دا هم وویل له طالبانو سره دا ناسته د رواني میلادي میاشتې په شپږمه او اوومه په دوبۍ کې جوړه شوې وه او د افغانستان حکومت کوم رسمي استازي پکې برخه نه واخیسته. د هلال په خبره په دې ناسته کې سید اسحاق ګیلانی، وحید الله شهرانی، انور الحق احدی، قیوم کوچی، خلیل الله صافی، عطا الرحمن سلیم او میرویس یاسینی برخه اخیسته وه. خو د طالبانو له لورې په کې 15 کسانو ګډون کړی و چې مولوی شهاب الدین دلاور او شیخ سید رسول پکې شامل وو. په خوا تر دې هم ورته ناستې په قطر، ناروی او چین کې جوړې شوې وې چې څو تنه افغان مېرمنې هم پکې وې. بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په دې باور دی چې د افغان حکومت له رسمي استازو او د سولې د عالی شورا له غړو پرته دا ډول ناستې زیاتې مؤثرې نه تمامېږي.
سولې د عالی شورا موقف د هغو غونډو په اعتبار باندې چې د هېواد نه بهر دا دی چې تر څو د افغانستان دولت او د سولې عالی شورا رسماً په مذاکراتو کې برخه وانخلي موږ باور نه لرو چې دغه غونډې دې څه نتیجه ورکړي. که څه هم د افغانانو ترمنځ چې غونډې کېږي یو څه ناڅه تفاهم په رامنځته کېږي بې ګټې نه دي، ولې دومره ګټه نه شي پیدا کولی چې د افغانستان موجوده بحران ته د پای ټکی کېږدي کوم چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي.
د دې شورا سرپرست وایي چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه هڅې روانې دي څو دا مذاکرات رسمي پړاوونو ته ننوځي.
خان محمد سیند رپورټ. مورده د افغانستان د قبایل او سرحدي چارو وزیر پر ولسونو غږ کړی چې د سولې لپاره دې له حکومت سره پوره مرسته وکړي. دا خبره ګلاب منګل تیره ورځ په ننګرهار کې د سولې او یووالي ټینګښت یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د سرحداتو له وزیر سره قومي مشران هم ورغلي ول. مز محمد عابد معلومات راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د قبایلو او سرحدونو ریاست د غونډو په تالار کې د پنجشنبه په ورځ ترسره شوه، د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو څخه ورته قومي مشران، دینی عالمان او د مدني ټولنو استازي وربلل شوي ول. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې وویل په هیواد کې د خپل منځي شخړو او ناخوالو د لمنځه وړلو لپاره به د جرګو او مرکو دود یو ځل بیا راژوندی کوي.
مونږ به د افغاني او پښتني د جرګو دود او دستور چې د تاریخ په اوږدو کې افغان قومونه او د تاریخ په اوږدو کې پښتني قومونه سره یو موټی ساتلي دي، همدغه جرګې ډېر دور سره رول لوبولی دی.
د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا په استازیتوب مولانا محمد الیس مدنی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا چې موږ د پولي اغړه وی جنسی لرو نو په اخوا دی خو پرتو سیمو کې پښتانه میشتي د دوه سره اغه میټینګونه او هغه برنامه او هغه جرګې وسره نه دي شو یا کوم چې په کار دي. د دې لپاره مطلب یو دام کېږي دغه زون چې د فری زون صنعتي زون ونو مول شي استعمال شي تر څو لر بر پښتانه چې دي د خپل کې اتفاق لري اتحاد لري رفت آمد لري.
خو یو بل تن قومي مشر بیا د سولې په لار کې اداري فساد لوی خند وباله.
نوم مرزلی ده او يم د نازیان د ولسوالۍ اوسیدونکی. په ملک کې سوله چې رادرومي اول نه اول به زموږ په ملک کې اداري فساد ورکوي. بل د ترقۍ کارونه ولس سره وشي، ولس په کار شي، په روزګار خلک ټول بے روزګار دي. هر سړی جګ او جګړه کا ټوپک راخلي او بس داسې ده چې څوک په یوه ډله کې روان یو، څوک په بله کې روان یو، یو یو ورور وژني او بل بل ورور وژني.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې دوی د سولې د کاروان په نوم یو حرکت پیل کړی چې په لومړي قدم کې ننګرهار ته راغلي او په راتلونکي دریو میاشتو کې به د افغانستان په نورو ولایتونو وګرځي او خلکو ته به د جرګو او مرکو د دود په ژوندي کولو سره د سولې او امن پیغام ورکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو راځي چې اوس هم د اسحاق خان په غږ دا سندره واورو.
خدا سنوی ہے تمل، خدا سنوی زوروی میسر لپارا تمل، خدا سنوی ہے تمل، خدا سنوی دجوندون دورا زش بی با داست سنگا تیرو ما دجوندون دورا زش بی با داست سنگا تیرو سنگ تیرو گل لبی اختیار تول، خدا سن گل لبی اختیار تول، خدا سن ہے تول، خدا سن
اسحاق خان په غږ مو سندره اوریده. رویټرز خبري ایجنټس د کړکېچ نړیوالې ادارې د تازه رپورټ ځینې برخې خپرې کړې دي. ایجنټس په افغانستان کې د محلي پولیسو په اړه د دې رپورټ په حواله وایي د پولیس د امریکا په پیسو د دې لپاره پر دندو ګمارل شوي دي چې د ولسي وګړو د ژوند او مال ساتنه وکړي، خو برعکس دوی همدا ولسي وګړي ځوروي او په نښه کوي. پر دې موضوع تفصیل په دغه رپورټ کې. د کړکېچ نړیوالې ادارې له 2013 زیږیز کال تر روان یعنی 2015 کال پورې د افغانستان په اتو ولایتونو کې له خلکو سره مرکې کړې دي او د هغو مرکو پر اساس یې د محلي پولیسو په اړه رپورټ خپور کړی. هغه ټول خلک چې ورسره مرکې شوي دي نومونه یې پټ ساتل شوي، ځکه چې د نوم افشا کېدو په صورت کې به یې ژوند له لوی خطر سره مخامخ شي. د کړکېچ نړیواله اداره وایي په 2013 زیږیز کال کې امریکا د افغانستان په کلیو کې د امنیت ټینګښت په موخه د محلي پولیسو نظام جوړ کړ. د درو اونیو تر روزنې وروسته یې دا محلي پولیس په وسله سنبال کلیو ته واستول. دوی ته اجازه ورکړل شوه چې د لسو یا شلو سرتیرو د ډلې په توګه په خپلو کلیو کې ګزمې یا گشتونه وکړي. د رپورت مهم برخو په نقلولو سره رويټرز اژانس لیکي ل وخت تیرې دو سره د محلي پولیسو ځنې ډلې دومره خطرناک شوې چې د کلیو وسیدونکو د خپل کورونو په پریخدو او نورو ځایونو ته کډه کولو ته اړ شول او وس هغه کلی شاړ پراته دي. د افغانستان ملي امنیت اداره وایي چې غواړي شاوخوا 15,000 محلي پولیس وروزي او و نورو ولایتونو ته واستوي. خدا جان سپاند د محلي پولیسو پروګرام غزول خای لوی تیروتنه وي ځکه چې د امریکا د ګډو ځانګړو عملیاتو پوهنتون وایي په ټولو محلي پولیسو کې یوازې یو په درېیمه برخه یې په سم ډول امنیت ساتي، د یاغیانو مخنیوی کوي او د ښه حکومتدارۍ رامنځته کولو ته لار برابروي. پاتې دوه برخې خپله دنده په سمه توګه نه ترسره کوي. د کړکېچ نړیوالې ادارې رپورټ وایي د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي له محلي پولیسو شکایتونه لري. د بېلګې په توګه په کندوز کې د ښوونځي استاد پر محلي پولیسو تور پورې کړی چې د ده ورور یې وژلی دی. په ځینو نورو ولایتونو کې خلکو پر دې پولیسو د دوی د شیانو غلا کولو او ان پر ښځو د تیری تورونه هم پورې کړي دي. اژانس وایي امریکا هر کال د 140 میلیونه ډالرو په ورکولو سره محلي پولیسو ته تنخواګانې ورکوي، خو د ولسي وګړو جدي تورونه دا جوتوي چې اکثر محلي پولیس په خپل سر کارونه کوي. همدا لامل دی چې د دې پولیسو پروګرام باید په دې ډول پای ته ورسول شي چې د دوی له تګ سره امنیتي تشه پیدا نشي. فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې له مذهبي لګکیو سره د امتیازي چلند موضوع څېړلی او وایي په هغه هیواد کې د اقلیتونو ژوند دومره ګران شوی دی چې نور له هیواده وتو ته اړ شوي دي. مجله وړاندې لیکي چې د لګکیو د ژوند او مال خوندي ساتلو لپاره باید امریکا پاکستان د اندېښنې وړ یا تشویشناکه هیواد وګرځوي چې پاکستاني حکومت سمو اقداماتو ته اړ کړي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې پر مذهبي لګښیو بریدونو ته په اشاره کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې خواوشا 40 میلیونه اقلیتونه په یره کې ژوند تیروي. مجله لیکي په پاکستان کې اقلیتونه له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس هغوی له هیواده تښتېدلو ته مجبور شوي دي. د رپورټونو تر مخه خواوشا 10,000 او د ملګرو ملتونو د رسمي شمېر تر مخه تقریبا 4,000 پاکستاني عیسایان په غیر قانوني توګه تایلند ته تللي او له پولیسو ځان پټوي. دوی په دې هیله تللي دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د بیا آبادولو په پروسه کې به شامل شي او دغه شان به وژغورل شي. د نړیوالو عیسایانو اندېښنو ته د پاملرنې په نوم یوه غیر سرکاري اداره چې په مذهبي بنیادونو د ځورول شو عیسایانو مرسته کوي وایي چې له پاکستانه ورته وخت په وخت ټلیفونونه کیږي. د ادارې په خبره دوی ته پاکستانی عیسایان د تشدد او امتیازي سلوک نه د بچ کېدلو په لړ کې مرسته غواړي. مجله لیکي یوازې د عیسایانو ځورونه مسله نه ده، بلکې حکومت هم یو طرفه رد عمل ښایي او کوټلي ګامونه نه اخلي. مجله په کال 2014 کې په لاهور کې د جوزف کالونی د پیښې یادونه کوي چې پکې د اسلام د سپکاوي لپاره د یو کس تر تورنولو وروسته ځینو کارجنو کسانو د عیسایانو په سلګونو کورونه وسوځول. دغه تن چې ساون مسی نومېدو گرفتار شو او د مذهب د سپکاوي تر قانون لاندې ورته د مرګ سزا واورول شوه. مجله لیکي په پاکستان کې یاد قانون یوه بله مهمه مسله ده. د مذهب د سپکاوي قانون په 1978 کې د جنرال ضیاء الحق په دور کې مضبوط شو چې له مخې په زرګونو کسان گرفتاره او قید کړل شوي دي. مجله لیکي یاد قانون اکثره د شخصي دښمنو لپاره په ناجایزه طریقه استعمالیږي. دا وخت د مذهب د سپکاوي په تور 14 کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي او 14 نور د عمر قید سزا تیروي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې اداره وایي چې د 1990 راهیسې لږ تر لږه 60 کسان د مختلفو ډلو لخوا په تشدد کې وژل شوي دي. مجله وړاندیز ورکوي چې په کار ده د امریکا د بارنو چارو وزارت پاکستان د خصوصي اندېښنې وړ هیواد وګرځوي. دا وړاندیز د نړیوالې مذهبي ازادۍ امریکایي کمیشن وار په وار ورکړی دی. مجله لیکي امریکا خپل اختیار په استعمالولو سره تر هغې په پاکستان اقتصادي او نور بندیزونه لګولی شي تر څو چې دغه هیواد اصلاحات رانولي. مجله لیکي تر څو چې پاکستاني ریاست غیر پوځي او پوځي مشرتابه د هیواد د ټولو وګړو تحفظ یقیني کولو په ترڅ کې هڅه ونه کړي، نو تر هغې د پاکستان د اندېښنې وړ هیواد وګرځول شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استاذي وایي وفاقي حکومت دا ځل د قبایلي سیمو لپاره په بجټ کې لګي پیسې ایښي دي. دوی وایي په دې پیسو کې هم له نیمایي زیاتې په تعلیم لګیږي. د پارلمان د غړو مشال راډیو ته دوی له حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې وزیر اعظم د قبایلي سیمو لپاره یو ځانګړی پیکیج اعلان کړي. راوی اکرم خان معلومات راکوي.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په قومي بجټ کې د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو لپاره مختص کړی شوی رقم ناکافي دی. د دوی په وینا قومي بجټ کې 19 ارب روپۍ د قبایلی سیمو د کلنی پرمختیايي پروګرام لپاره مختص کړی شوی دی. مشالډیو سره په خبرو کې د فاټا د غړو پارلماني مشر سینیټر هدایت الله وویل چې د چهارشنبه په ورځ په دیلړ کې د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ کې یو غونډه وشوه او په دې خبرې بحث وشو چې موږ به یو کار لپاره څومره رقم مختص کوو. د ده په وینا د 19 ارب روپۍ زیاته برخه تعلیم ته ځي او باقي نور رقم نور ترقیاتي کارونو لپاره مختص دی، کم چې ناکافي دی.
په دې 19 ارب کې زمونږ د تعلیم په مت کې چې کومه خرچه را روانه ده هغه زمونږ 10 ارب روپۍ ده. نو باقي ډیولپمنټ کارونو ته خاص کر ریکنسټرکشن ته دوباره بدکاری دپاره زمونږ د پاسه لپاره بالکل زمونږ سره سم نه. زمونږ سړکونه تباه شوي دي، زمونږ اسکولونه تباه شوي دي، د اوبو سکلو سیستم هم خراب شوی دی، د هسپتالونو دغه هم خراب شوی دی. هغې لپاره زمونږ سره 14 ارب کې 10 ارب دلته لاړې شي، 9 ارب روپۍ زمونږ سره پاتې شي چې هغه دې شیانو ته نه رسېږي.
د قبایلي سیمې د قومي اسمبلۍ نماینده شهابالدین خان وایي چې هغه د دې بجټ نه مطمئن نه دی او په دې لړ کې به وزیر اعظم سره ملاقات کوي. د قبایلی سیمو لپاره بجټ په اړه د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ پیاند فضل الله وایي چې د تیر کال په نسبت دی کې اضافه شوې ده او دې ځل هم دا د تیر کال په شان ترقیاتي کارونو لپاره مختص کړی شوی دی. د کم بجټ په اړه نوموړی زیاتوي
صبح کې گورنر چین هغه د فاټا چې ریکټیوي او د وفاق نمائندگی نو کدا سی سوی او سوک سمتال بکول واری او پدی باب لباندی کسوک بیچی را تا کمی دی او نور اغیی دیمان کهی نو پکار دارا جز مونگا خاغل گرانا سر دیا رات تاو کی
بل خود کبایلی سیمو دا پارلمان غرو پا وینا چی دا تیر کال پا بجٹ کی 1 ارب روپۍ قومی خزانه تا واپس کڑی شوی وی دا دی پا وینا کدا گلگت بلتستان غندی دا فاٹا هم خپل یو اکاونٹ وی نونن بدا غرکم محفوظ وو او ترکیتی کارون و پی روان وو. هم دی لڑکی شهابالدین سیاته وی
ملاقات شوی دی د وزیر خزانه سره او هغه په دې باندې پوه شوی دی چې دغسې یو اکاونټ کلاو شي ډېر زر په دې هفته نیمه کې چې هغې ته د فاټا پیسې لاړې شي او هغه فاټا پیسې نه لیس کېږي.
د ذکر د کال 2012 او 2013 کې د قبایلي سیمو لپاره 12 ارب روپۍ مختص کړی شوی چې پکې 8 ارب روپۍ قومي خزانې ته واپس کړی شوی او دا شان کال 2013 او 2014 په بجټ کې واکمن ګوند 18 ارب روپۍ مختص کړی وي چې 1 ارب روپۍ خرچ نه شوی او قومي خزانې ته واپس کړی شوی.
د رابع اکرم خان رپورټ موري دا او راځي چې یو ترانه واورو د ماستر علي حیدر او د ماشومان په حق
کا خاوش نی می په قبر وی ولاړی کا غلام روم راځي تزکې پیلاړی کا پخپ مام پل توید جمعت غاڑے چھے کتری کتری میں پاؤتے توخ من کا مور ماں پس پک مغبت جاڑے یا بدا بے یا پکڑم دا پختنوں سے بیچاری